ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی زه فريده سیال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي چې حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي پاکستان په خپل خاورې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیل خبره کړې ده په دې وخت کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انوار الحق کړه د دوشنبه په ورځ له اچ ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دی چې دوی په پاکستان کې د هغو افغانانو پر وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوې اقدامات پیلوي ککړ په دې مرکه کې هغه برخ افغانان چې هغه سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره ویلي دي چې د دوی لپاره موګزيني اقدامات پیلو هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید پاکستان خاور پرېږدي ککړ ویلي دي چې د دوی د سبت شو شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 1500 زره افغانان له قانوني اسناد سره ژوند کوي دا اقدامات چې د اقداماتو نوې لړۍ چې پیلېږي دا په داسې حال کې ده چې په روسي او کې د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وار بیا تیزه شوې ده خو بل پلو د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت هغه ادعاوي چې په سرحد کې د روسي شخړې پر سر رامنځته شوې دي ملامتي پر افغانستان چولې و دوی رد کړې دي لکه لچې په سرحد کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګل شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول پروسه هم ورسره تیز شوه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوز د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړی و چې تورخم ته څیرمې په ناقانون توګه ودانۍ جوړولې او په بې توپیر او لمسون کې ډولې ډزې پیل کړې وې هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل خاوره کې یو بخانه پوسره غول شو پاکستاني ځواکونو پرې داسې وکړي نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوله کله چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شي هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې پر دوی فشار راځي دا چې ولې لتونې ته دي او هغه افغانان چې د میشتې لکم ډول سونز سره مخ کیږي سروېړ پر دې چې د پاکستان حکومت له خوانی ول کیږي نن په پروګرام کې په همدې موضوع باس کو په پروګرام کې را سره د پاکستان کې د افغان کډوالو د ادارې مشر تادین خان ترکی همدارنګه په پاکستان کې میشت بل افغان کډوال چې لکلونو حل تشون کی ډاکټر نور محمد پامیر او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان کډوال مختلفه کاکر مزدلفه کاکړ او همدارنګ کچیرته وکولای شو حالت یو بل میشت افغان خبريال سره چې په روسي او دوه کلونو کې حالت تللی دی میرویس خان زازی سره به هم خبري وکړو تاسو ټول ستړي مشي په خیر راغلی اغلی کاکړ په پایل کې تاسو تر زم تاسو ته وای د روسي ورزو کې لکه چې تورخم دروازه تل شوی په پاکستان په زنګړی ډول په اسلام آباد کې افغان کډوال څه زغمی
سلامونه او نیکی هیلی هیلرم تاسو او ستاسو درنو او ریدونکو او ګران میلمانه شو اوسی ډیر زیات مننه ستاسو سوال په جواب کې وایم د تورخم د دروازې بندې دل یا هم په کډوالۍ ژوند په خصوص د 2023 کال را په دې خو د افغانستان باندې سوند تاثیر کړی دی د څومره منفي اغیزې درلودلې دي د هر هغه سندې چې مثلا په صرف باز جملو کې خلاصه سي د تورخم دروازې بندې دل په اوس مهال کې چې تورخم دروازې خدا دې چې یو صادراتي او وارداتي لار ده د دې طریقې څخه بعضي مواد چې مثلا د افغانستان سره د پاکستان ته هم د پاکستان سره د افغانستان ته لومړی به تاثیر چې کړی دی پر اقتصادي وضعیت باندې ډیر به تغیزه کړی دی چې د اقتصادي وضعیت نه یوازې د افغان مهاجرونو لپاره دی چې کوم چې په افغان پاکستان کې ژوند کوي یا هم دلته اوس مهاجر سي دي نه یوازې د غوې لپاره دی بلکې د ټول پاکستان میشت خلکو د پاره دي چې دا پر افغانانو به تاثیرات زکه ډیر اقتصادي زکه افغانان دلته د اقتصادي مشکلات سره مخ دي د وظیفو نشټون یا هم افغانان ته چې کوم ډیر غلي دي بخصوص د 2023 کال په دې خوا چې ډیر غلي دي هغه ته وظیفې نه ورکول کیږي زکه د آیډی کارت مشکلات یا هم نور څه مشکلات وي نو دا افغانانو په اقتصادي وضعیت باندې ډیر زیات به تاثیر کړی دی او د دې ترڅنګ بل مشکلات چې دي سیاسي مشکلات دي د تورخم دروازې تړلیا هم هغه شخړه چې د افغان یا هم پاکستان ترمنستر سره سره د ډیر بد تاثیر په پاکستان کې میشت افغانانو باندې کړی دی ځکه چې مجبینو چې په تیر دوه درو ورځو را په دی خو د افغانانو د نیول پرسه بیرته د سر شروع شوی د افغانانو کورونو ته ځی تلاشي کیږي په مختلفو نمونو باندې اغوینی ول کیږي هغه کسان چې هتا غوی په قانوني ډول یې اغوی هزار ازیت کیږي د پاکستان د پولیسانو د خواسخه هغه رشوت ورسخه اخیستل کیږي او بیرته د رشوت په بدل کې هم بند کیږي یا هم بیرته خوشی کیږي او اب افغانان چې په ډیر سختی باندې ځان تر پاکستان را رسول دي خپل د ژوند د ژغورلو لپاره یا هم د خپل کیسونو د پروسس لپاره دلته په غیر قانوني ډول راغلي چې د پاسپورت نشټون یا هم د ویزې نشټون په رات کې راغلي دی او دلته ژوند کوي دا غوښ ژوند ته غواښونه ډیر زیات کړي دي هغه افغانان حتی ځانن په از مشخلې او امکار سره داسې یو قضیه وسول چې دا غوښ کوټ راغلي واغې کوټ لښوي وو او هغه د ویزې د نشټون په خاطر اوس په ولسی بي دي بندي سي دي یو معلومه برخلیک سره مخ دي چې آی هغه به بیرته ایلاسیا هم کا په بند کې پاتې یا هم شاید بیرته افغانستان ته وسول سي په دې نیول پروسه کې صرف نارینه د شامل هغه حقوقي یا هم هغه انساني حقوقونه ټول تر پښو لاندې سي په دې په د نیول په پروسه کې کوچني ماشومان هم شامل دي په دې کې شزه هم شامل دي چې هغه هم نیول کیږي بند کیږي او د نامعلومه وخت لپاره هغه په بند کې پاتې کیږي نو دا ډیر زیات به تاثیرات کړی دي پر افغانانو باندې په سیاسي لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې رواني ستونزې مشکلات سره مخ دي په اقتصادي لحاظ باندې اقتصادي مشکلات سره مخ دي په امنیتي لحاظ باندې به تاثیر کړی دي پاکستان هغه د دې لپاره راغلي چې خپل د هوا څخه چې دی وکولای شي په یو امن فضا کې اځه کل هغه یو سو کلونو پر دې ژوند وکړي لیکن بدبختانه پاکستان هم د دې لپاره یو امن هوا نه دی
سو منن کور ودان اغلی کاکر تاسو به تر وګرځم ور بشو تادین خان ته تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی په پیل کې راته که تاسو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو اغه ارقام وایي چې اوس مال په پاکستان کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او تاسو چې کوم شمیرې لري او کوم ستونزې خبر یاستي اوس مال په پاکستان کې افغان کډوال کوم ستونزې سره مخامخ دي
زه تاجن خان ترکه یم اول د ټول ازادي رادیو شکرګزار یم زه 15 کال په افغانانو فګرځم په ټول افغانانو فګرځو زمو یو هغه ماجر کاټ لرو چې هغه څور لسلکه یې نسیار ورکړی دی بیا اتنیم لکه نور پاکستان په 2018 کې واکه او نیم لکه نور دی چې د دې شمیره ټوله تقریبا 150 لکه ته ورسېده د افغانانو اول ستونزې دا دی ماجر کاټ ورسره ده د پاکستان پلیس په بلوچستان کې شو کوي ورور په کلاچی کې شو کوي ورور تاسو معلوم دي چې په پونډي کې شو کوي په پیښور کې شو کوي پر ماجر کاتی ور کړی د منی نه دا خبره مال سی پران وزیر سره شریک کړ دا خبره مال چیپ کمشنر سره شریک کړ چیپ کمشنر ماته دا خبره کوي وای مخ پالیسی جوړو نو مال پالیسی خدا د څو کال وروسته اوسه دا پالیسی جوړوي سی مغ نسی په جیلو کې مچوي تا ته معلوم دي چې په کلاچی کې 1500 زنانې وې 300 ماشومان وو 1200 نور خاګه ما خلق و مزدوران و چې هغه مریضان و نو په دې کې مزدوران و مو چې د مغ ملک ډیر دبلې ده ان شاء الله اوس په دې مغ ملک برته په ترکی کې وي ان شاء الله دی به افغانانو ته دغه ستړي ډیر دي چې مغ ربط تامت مصالح بلوچستان او پیښور ته راځول بلوچستان او پندې ترادو له بوزانه او پنجاب ته ځو لاور ته ځو دی په لار کې راته ولاړ وي ماجر کاټه که ماجر کاټ خو تا را کړی دی ورور دا د خط خو دې تا پر سوی دی خو ته د خط را کړی د خپل دغه نه منې خپل افسر نه منې نو موږ دلته سیفران وزیر ته دا لیټر ورکړی دی وزیر داخلیه ته مې ورکړی دی و سینټ ته مې ورکړی دی وزیر اعظم ته مې ورکړی دی وایي مسیار ته مې ورکړی دی افغان سفیر ته مې ورکړی دی د بلوچستان و گورنر ته مې ورکړی دی د بلوچستان وزیر اعظم
ترکی صاحب د دغه ټولو چارواکو ترکی صاحب د ټولو چارواکو جواب درته څه و که تاسو راته جواب وایي چې دوی څه ویلي دوی به د افغانانو ستونزو ته رسیدګي وکړي کنه
دا خبر خدای دې صاحب ټول او تمالی تر لیکلې ده د وزیر اعلی لیکلې دي چې پران وکړي خو پلس یې نه مني لیوی دې نه مني او ملیشیا یې نه مني
څه وای چې نه مني
دا د ټیک تر اکر نه نسم نو ما ول دا ویل نه چې خدای وای چیپ کمشنر مې پوښتنه وکړه چې پران هغه وای زه پالیسی جوړوم او ورو پالیسی د ما ته فار جوړ کما ته ربط ته مات راک چې زه یو مزوري وکم کچيري د ما سړی په ټول وخت د پاکستان په سیاست کې ملويس و دغه مو د پا نه کو موږ د پاکستان شکر یو سم وایو بیا یو وایو په ټول ملکو کې موږ په پاکستان کې ډیر خوشبینه یو او ما ډیر عزت کړی د ماجر ډیر عزت کړی د خپل پر دې یاریان مش مو پلس ته څو وایو آی جی پلس ته آی جی پلس ته ټول ته ما خبر کړی دی چې ته مهرباني وکړه پر دغه ځای باندې غور وکړه د افغانان دی راغلی دی یو څلوېختو څلوېخ کال راغلی دی دلته کړی دی دی یاري انقلابونه پرادی یاري خلک پر راغی بیا پرچم پر راغی بیا طالبان پر راغی بیا د احمد کرزی صاحب بیا اشرف غنی دا لمبو ویلې دی دا لوام راځي دلته راغلی دی نو ته مهرباني وکړی کچیر زما ارسای د پاکستان په هر سیاست کې لاس وانه کړی دی هغه به موږ ته پاکستان راولي موږ په ټولو دبو موږ اوسم له پاکستان خوش یو له طالبان هم خو بالکل شکریا ادا کوم چې باید روانم اوس کابل کبیر ته داخل په دا تیبیانو کې دا خبره کوم چې داخل کې درو غواړي په لحاظ خدای داخل در تر اتختی دی لیدی را دی چې افغانستان ته داخل افغانستان دی جوړ کی
باندې کور ودان تر کې سیف تاسو ته بیر تر ګرځم را سره پاتې شي په پاکستان کې مش بل افغان کډوال او هلته د یو تعلیمي او اکاډمي مرکز مشر پامیر صاحب هم را سره مل شوی دی پامیر صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی کته سره ته وای د افغان کډوالو ستونزې طریقې صاحب هم یاد کړی ورسره مخ کې اغلی ککړ هم ورته اشاره وکړه چې په ټوله کې افغانان هلته له څه ډول ستونزې سره مخ دي یو بل مشکل چې پاتې کیږي دغه افغانان چې په تیر دوو کلونو کې پاکستان ته تللي دي یا له دې وړاندې په تیر جنګونو کې پاکستان ته ورغلي وو د دوی د زده کړو مسله ده تاسو چې دغه اکاډمیک مرکز دلته لري څومره افغانان در سره زده کړه باندې بوختي خزینه او نارینه پکې څومره دي که په دې اړه ته وایسه او همدارنګه هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري تاسو ورته دلته سبتنه او اجازه ورکوي کنه
سلامونه ټولو اوریدونکو ته تاسو ته د تعلیم په مخه باندې دلته مشکلات لږ افغانان ته ډیر زیات دي دلته دوه قسم افغانان دي یو افغانان دي کوم چې په خوار راغلي دي او دلته ماجر کارډونه پیوار او ایسی کارډونه لري دغه دي یو هغه افغانان دي چې په پاسپورت په ویزه باندې او یا همداسې غیر قانوني راغلي دي نو د دې دواړو ته مشکلات تقریبا یو قسم دي په ټیټ سیمفونو کې مکتبونو کې په دې شین کو ځخیر افغانان کولای شي پاکستانی مکاتبو کې یا په دغه کې په شخصي مکتبونو کې داخلي وکي خو به چې کله دې د کالج او یونیورسيټي لیول ته لاړ شي نو دلته کې به دې د سخت ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه یو اقتصادي مشکلات دي دویم د اصولو د کم چې پاکستان حکومت په تعلیم په برخه کې کوم اصول دي لکه په هر یو کالج یا په هر یو سکول کې هغه ته دا صرف یو افغان ته په یو فیلډ کې اجازه وي کم نه کم چې دلته په زرګونو باندې هر کال د څلور پنځه زره زیات محصلین فارغیږي دولسم صنف نه خو بیا هلته صرف په پېښور کې مثلا که زه ویم په ټول پېښور کې کم نه کم د سل یو نیم سل پاکستاني مکاتب به وي نو دې کې چې په هر مکتب کې صرف یو شاګرد داخل شو نو سل یو نیم سل شاګردان داخل شو د بقایا شاګردان چې کم دي دا د تعلیم نه پاتې شي نو دې نه بیا جګ تعلیم حاصلول داتې نه پاتې وي او دې نه شي کولی همدارنګه به د جنو ته ډیر مشکلات دي.
پامیر صاحب، زیاتره افغان کورنۍ چې اوس د طالبانو له واکمنۍ تختی پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، دوی په دې تمه دغه هیواد پرېږدي چې وکولای شي په پاکستان کې یا ایران کې د دوی لورګانې تعلیم وکړي. که تاسو دغه برخه موازی کړئ،
د دغه کم چې دغه نوی افغانان راغلي دلته، د دې خو په کچرته تعلیمونه اول خو دې ته د پاسپورت او د ویزه او دغه مشکلات ویزه کا دوه میاشتو ویزه یا درې میاشتو ازر ختم شي، هغه نه پس به دلته مکاتبو کې داخله یا په کور وسېدو مشکلات وي ورته، انو سی چلته هر کور دوه میاشتې درې میاشتې پس به باندې رینیو کوي. دیو مکاتبو کې خیر اسانه ده، مکاتبو کې داخله کولای شي، خو که چرته دی زیات انجیک اعلی تعلیم حاصلې، مطلب کالج یا یونیورسيټي ته، نو تلته به دي ته ډیر زیات مشکلات دي. دی نشي کولای شي مطلب کالج ته یا یونیورسيټي ته دی اپلای وکړي، ځکه هلته نه پاسپورت او ویزا، لیګل ویزا دا شینه غواړي او هغه دي سر موجود نه وي. بل دوه میاشتې پس درې میاشتې پس دی ویزا ایکسپایر شي وي، هلته چې لاړ شي هغه ولا اډمیشن په دې باندې نه ورکي، نو دغه غټ مشکل ورته دغه هم دی چې مطلب د دې ویزا او پاس پورت او دغه مسله دا واز دي ته نه دا هغه افغانان ته هم دي چې کم دلته الریډي د پخوانه دا هغه د داتا یو نه سو اتایوم نه روسانو د تجاوز نه دی پلوراغي، دا غي ته هم مشکل دي. ان دلته ريجستر مهاجرين دي، پی او ار کارډون لري، اي سي کارډون لري، نادر ورکړي، پاکستان حکومت ورکړي دي، یونیسار ورکړي، خو هغه باوجودم الته په یونیورسيټي کې به نه دا نه قبلې دي، نه به دغه غواړي پاسپورت غواړي، نو پاسپورت خو به ډیر افغانان دلته چې کم میشته یو په راغلیږي سره ډیرو سره پاسپورتونه نشته، دغه مشکلو چې دین دونه اعلی تعلیم پاتې کیږي دین شاته لولې، نو سپیشلی بیا انجونی چې کمی دی هغه بس کور کې به کینی او د دولسم پورې په افغاني مکاتبو کې سبقونه وي هم یو څه فیصده او هغه نه پس بیا تی نه تعلیمونه پاتې شي.
منه نه کور ودان تاسو پامیر صاحب سره وګرځم. په پاکستان کې د افغان کډوالو چې حالت په دې رستیو کې ورغلي دی، اله دی وړاندې میشت و، دوی یوازینی افغانان نه دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان په ګوند کې له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په زرهاوو ځوانان ایران ته، همدارنګه د ایران لارې ترکیې ته او د ترکیې نه هڅه کوي چې یونان او نور اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. موږ په ترکیه کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته یو سر ورکړه کوو. سره وحید الله امین هم په خبرونه کې ده. امین صاحب، تاسو ستړي مو شي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي په پاکستان کې خو د افغان کډوالو ستونزې مو واورېدلې، ترکیه کې که د افغان کډوالو ستونزې راته وایي، هغوی چې قانوني اسناد لري، هغوی چې نه لري، دوی څه ډول وضعیت کې دي؟
سلامونه تاسو ته آغلی او ملمنوته او اوریدونکو ته، ډیره مننه چې وختوم راکه. بالکل، د پاکستان، ایران او ترکیه په ترکیه کې د مهاجرو ستونزې، خصوصا هغه ځوانان او هغه کورنۍ چې اسناد نه لري، ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي. زه به راشم هغه کمې ستونزې چې اوس ډیرې جدي دي. یو دغه سرحدونو کې چې کم سرحد باندې د ایران او ترکیه په سرحد باندې دغه څو ورځو کې او دغه څو میاشتو کې دغه ویشتل دي، او دغه مهاجر او ځوانان ویشتل کیږي، وهل کیږي، او ډیر غیر اخلاقی او غیر انساني چلند سره مخ کیږي. په دې به وغږیږم، او داغې نه وروسته دغه کم جبري ریپورت چې دی دغه اوس مخکې به په تیاره کې افغانستان ته وړل، اوس د ایران پولیسو ته سپاري او غیر به په کمپونو کې ساتي میاشتو میاشتو باندې، بیا وروسته د افغانستان اسلامي امارت حواله کوي. داغې نه وروسته دلته په کمپونو کې چې کم ځوانان دي، کم د تیر جمهوریت کارمندان دي، نظامیان دي، هغه په کمپونو کې په زرګونو شمیر باندې دلته بندیان دي، بے برخلیک دي، ان تر دې چې د ټلیفون اجازه نه ورکوي، ورته د پیواز او د وکیل اجازه ورته نه ورکوي. دغه ډېرې مهمې ستونزې دي او ډېرې جدي ستونزې دي چې باید چارواکي او مسؤلین چې کم په دې د مهاجرت په بخش کې کار کوي او وظیفه لري، دې باید ورته توجه وکړي.
امین صاحب، تاسو د ستونزې هلته په ترکیه کې سفارت سره یا د چلته زیاتره پخوانی چارواکي د تیر حکومت وسیګي، هغوی سره نه دي شریکي کړي، هغوی د دغه ستونزو نه دي خبر؟
بالکل، د ستونزو څخه ټول خلک خبر دي، چارواکي هم خبر دي، او هغه کوم افغانان چې دلته وسیګي تاسو یادونه وکړه، هغه خبر دي، خو هغه د صلاحیت نه لري، هغه د نش کولای چې د اسلامي نظام په کارونو کې یا په چارو کې لاسوهنه وکړي، یا مثلا هغه ته مشوره ورکړي، یا د هغه ترڅنګ نږدې ورشي. دلته سفارت یو د حجرې مثال لري، دلته کوم داسې کوم کار موږ تر اوسه نه دی لیدلې د افغانانو په ستونزو باندې، یا کوم مشوره، یا کوم اقدام، داسې کوم چې موږ تر اوسه دغه دوه کالو کې تقریبا یو کال کېږي چې دغه سفارت ورته سپارل شوی دی، نه دی لیدلې. د دې د ستونزو حل په هغه وخت کې کېږي چې وزارت خارجه اقدام وکړي، د
ترکیه د چارواکو سره لیدنې وشي او هغې سره دا ستونزې شریکې شي. یوازې افغانان دي چې دغسې ستونزو سره مخ دي. دلته نور کډوال هم ژوند کوي چې هېڅ دا ډول ستونزې نشته. د هغې د سفارت د هغې د ټولنې دلته ټولو هغه هغه تر ټولو وړې ستونزې ته هم رسیدګي کوي. خو متاسفانه دلته په ترکیه کې د افغان ځوانانو هغه کوم چې غیر قانوني دي او هغه کوم چې قانوني هم دي د هغې د ستونزو ته لاسرسی نشته.
امین صاحب که دا هم راته وایي سربېره پر دې چې دومره ستونزې د ایران او ترکیې په سرحد کې دي او افغانان یې زغمي، په ځانګړي ډول ځوانان اوس ډېر دا لاره انتخابوي چې اروپایي هېوادونو ته ځان ورسوي. د دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغان ځوانان در روان دي په دې لارو تیریږي؟
بله بله، افغانان ځوانان خصوصا هغه کوم ځوانان چې انرژي لري او هغه ځوانان چې په تېر نظام کې کار کړی هغوی دولته ځان ته د خطر احساس کوي. بله مهمه د اقتصادي وجنه دغه ځوانان ځینې راځي چې هلته په وطن کې کار نشته، د کار زمینه نه ده برابره، اولته یو بې برخلیک حالات دی. که څه هم تاسو بس فکر وکړئ چې زه دلته په ترکیه کې مخونه زلته ملګري دوستان خپلوان لرم، ارتباط لرم او د سوشل میډیا څخه تعقیبوو خپل د وطن حالات، پوهیږو په دې باندې چې هلته څه حالات روان دي. نو دغه د اقتصادي ستونزې او امنیتي ستونزې او سیاسي ستونزې د وجې نه زیاتره د مجبوریت نه دغه ځوانان هڅه کوي چې ځان اروپایي هیوادونو ته یا ترکیې ته ځان حداقل راورسوي په قاچاقي لارو باندې، ځکه هلته د پاسپورټ ستونزې شته. د ویزې خو امکانات ډېر کم دي، یعنې په 100% کې 99% امکانات نشته چې ویزه ترلاسه کړي. هغه هم که ترلاسه کړي په ډېرو پیسو باندې او د ډېرو پیسو وس نه لري دغه خلک.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راوګرځم. امین صاحب بیرته به ورشم. اغلی ککړ ته، اغلی ککړ که تاسو زما غږ لرئ، که تاسو په دې اړه راته وایست، اغلی امین دې ته اشاره وکړه چې په ترکیه او ایران کې افغانانو سره د دغې هیوادونو د خلکو برخورد یا په ټوله کې د پولیسو برخورد ښه برخورد نه ده. په پاکستان کې که د عامو خلکو برخورد په اړه راته وایست، پولیس سربیره پر دې چې افغانان نیسي یا زندانونو ته لیږي، هغه قانوني اسناد لري یا نه لري، دا مو خلکو برخورد افغانانو سره څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه. د عامو د پاکستان د سیاست یا هم د پالیسي پر اساس د پولیسو یا هم د چارواکو د خوا چې دوی ته کم امر کېږي یا هم کم سپارښتنه ورته کېږي، هغه دوی سرته رسوي. پر افغانانو باندې که زور زیاتی وي یا هم اضرار زیات وي، دا خو په هر صورت خو د عامو خلکو لخوا په پاکستان کې اوس وایمه چې تر لکاو زیات افغان کډوال راغلي دي، بخصوص د 2021 کال وروسته. هغه پخوا چې په پاکستان کې افغان کډوال پراته وي یا هم ژوند کوي، هغوی د ډېر سختو ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان و، ځکه چې هغوی د 30 کلونو را په دې خوا په پاکستان کې ژوند کوي. هغوی شناخته کارت لري او هغه حقوق چې یو پاکستاني وګړي ته ورکول شوی دي، هغوی دغه څخه برخوردار دي چې دا د پاکستان د دولت څخه په یو ډول منندوی ده. خو که چېرې راسم دا اوس مهال افغانانو ته په پاکستان د عامو خلکو وضعیت د دې سره که په ام منفي اړخ لري ام مثبت اړخ لري. منفي اړخ دا دي کله چې افغانان دلته راسي، کله چې هغوی مثلا غواړي ځان ته کور ونیسي، په یو کور کې ژوند وکړي. موږ ولیدل چې افغانان په ډیرو سختو ګرمۍ کې در ډیرو خیمو لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې دلته راغلي دي، هغوی غواړي چې کور ونیسي. بدبختانه کله چې دوی غواړي چې د کور د پارانما ته ولاړ سي، پارانما کې تر ډیره پورې دا عامو خلکو د خوا دي ته ویل کېږي چې موږ افغانانو ته کور نه ورکوو. چې متاسفانه د دې څخه زه هم یو ډېر ترخه خاطره لرم چې کله موږ په وایلو کې راغلي و، کور مو په ډېر سختي باندې پیدا کړ چې دی ول موږ افغانانو ته، ځکه چې دی هیا هم ویزا ولري، دی آی ډي کارت نه لري، موږ دی ته کور نه سو ورکولای. بل د وظیفې په ارسه کې کله چې غواړي یو افغان یو عادي مارکیټ کې اته د وظیفې لپاره اپلای وکړي، کله چې غواړي هغه تجربه کاری بم لري، په کار کې غواړي چې هغه ځان لپاره یو مصروفیت پیدا کړي او دغه طریقه وکولای خپل د کورنۍ لپاره نفقه. دا هغه عام وګړو د لوري د دې هم یا د فالسي پر اساس یا هم د غیر فالسي پر اساس یا هم اوګدوي پر اساس دې ته وظیفه نه ورکول کیږي. او دې ته
اغلی ککړ په بخښنه سره دلته یو بل پښتنه مې ذهن ته راغله، دا چې افغانان هلته په ټوله کې نشي کولای کار وکړي. په دې بروسته تدین خان هم پښتنه وکړو، خو تاسو چې د مېرمنې په توګه هلته ژوند کوي او وظیفه تاسو ته نه درکول کیږي یا ستونزمنه ده چې هلته یو عادي وظیفه هم واخلي، دا هغه افغانان چې بیا هلته په زرهاوو کسان هلته اوسیږي، دوی خپل مصارف لکه مکی
پر افغانانو باندې همدغه اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر زیات تاثیر کړی دي چې موږ په دغه اواخرو کې یعنی ولیدل چې ډېر افغانانو د اقتصادي ستونزو له امله یا هم د کیسونو د پروسس د اوږدوالي له امله د اوږد انتظار له امله ځان وژنه وکړله. مریم سادات یوازینی کس نه و د دې تر څنګ د ذکریا په نوم یو افغان ځوان ځان وژنه وکړه، یا هم دلته نور افغانانو ځان وژنه وکړه. ډېری افغانان بېرته دې ته اړول چې بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغه افغانان چې دلته ژوند کوي د اقتصادي مشکلاتو سره هم د وظیفې د نشتون سره صرف هغه کسان کولای شي چې ژوند وکړي چې هغوی عاید ولري، هغه عاید یا مثلا د بهرني هیوادو څخه د دې سره د خپلوانو دوستانو مرسته وسی، یا هم د افغانستان کې د یو سرمایه د اقل ولري چې په هغه کار روان یا هغه بېرته دې ته راوسته ولسي دلته دی وکولای شي په هغه باندې خپل شپه ورځ تیر کړي. هغه کسان چې مثلا عاید ونه لري او دلته وظیفه هم ونه لري، هغوی د پاره دلته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن شوی دی. حتی چې دغه د خودکشي پېښې چې ما یادوري وکړل چې دا ژوندۍ مثالونه وو.
لند کدام را ته وای دا چې د پاکستان د پولیسو د نیولو هر ورځ خبرونه وی راپورونه وی حتما تاسو پر رسنۍ تعقیبوي، څومره په ویره کې ژوند کوي؟
د پاکستان د نیولو یا هم د پاکستان د پولیسو د نیول کېدل یا کورو ته تلل د دې تلاش کېدل د تبند ویروس څخه خالی نه دی. یعنی ډېر زیات افغانان په ویر کې ژوند کوي، حتی دومره په ویر کې ژوند کوي چې دی وایي چې موږ مثلا د کور څخه کله باندې ووزو داسې نه چې پښتانه خسته زموږ شوال در دې پر ورسیږي او دی راسي زموږ تر ځای پورې، یعنی موږ ونیول سي. یعنی پاکستان کې افغانان داسې ژوند کوي لکه یو ډول زندان کې چې دی ژوند کوي، او د دې زندان څخه د وټولو د پاره دی هم غونډه تر سوبیر ولر چې مثلا اوس کزه وغوړم چې د 10 خوت تشتېجم داس نه چې پولیس راسي ماونی سي او بیرته زده شکنجه و هزار ازيات بایسمه. دا په رواني لحاظ باندې ډیر زیات بد تاثیرات کړی دي، په خصوص د غوی د پاره چې غوی په غیر قانوني ډول په پاکستان کې دي. از ما ینه دا چې مثلا د ملګرو ملتونو د خوایې هم د بشري نړیوالو ادارې د خوا چې مثلا په اوکرين کې چې کمی پیښ یا ناورین ته دی ګوته نسی، ولې په پاکستان او ایران ته دی نننسه؟ پاکستان، ایران یا هم ترکیه دا یو ځنیغه هیوادونه دي چې بلته افغانان تر لکاو ډیر زیات ژوند کوي، او هلته دي تل لږ لیکر متاسفانه په دغه درې سره هیوادونه کې افغانان د ډیر سخت ستونزو مشکلات سره لاس او
مننه مدنه کور ودان غلی کاکړ تاسو وبیرته را شمه. تدین خان که تاسو را توای لک مخ کې موږ په پاکستان کې تایر خان سره چې د مشال اړیو خبريال د خبرې مو وکړي او دوی یادونه وکړه چې په دغه مسایل باندې شالته کنور اړخونه پریک دوی واز غ بشري مسایل ونی سوزيته افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ را ورسته لیری د دې نه چونه وجل شي یا بل څه مسله ورته پیښنه پاکستان ته تللی دي او حالت می شوی دي. هغه بشری اړخ ته کو ګوربایت یو نیچسیار دوی سره مرسته وکړي، دوی ته یو ډول خط ورکړي او دوی باید په پاکستان کې ورته اجازه ورکړي چې پات شي. تاسو دغه موضوع کله د یو نیچسیار سره مطرح کړي دا غوي جواب درته څو اولی په دغه برخه کې دوی اقدام نه کوي چې د پاکستان حکومت هغه کسان چې قانوني اسناد لري یا کنه لري دوی نیسی؟
خو دلته درې قسمه قسم دی، یو ما تاسو وختي ویل نه شار سره د ستر دی، یو په 2014 کې مرکو هغه اتنیم لکه هغه ستر دی، اوس او نیم لکه ماجر کاته موږ ټوکن ورکړی دی، ان شار ټوکن ورکړی دی له خلکو سره ستا ماجر کاتونه چا ته رسیدلې دي چا ته نه دی رسیدلې دغه ماجر دی. اوس د سی تاسو معلوم ده په پاکستان ته زموږ کسان بیخي ډیر سلکم اضافه سي دا کسان دلته راځي، دلته ورور پلس ورته ولاړوي، پښتنې جینې که هغه هلته لوامه راغلی وي او طالبان بالکل سفیر سره ما ولیدل نن مهاجرو رئیس سره مې لغو یا هلته مې تلفون وکړو چې موږ هېڅ بد نه له پارتیبانه سره کوو، نه له تاجک سره کوو، نه له ازبک سره کوو، نه له ترکمن سره کوو، نه په چین نه پښتانه سره کوو، خو صرف دوی لوامه دلته راغلي دي. موږ دا کوشش ورسره کړی د انیسیار ټوکن ورکړی د مهاجر کارت یې نه ده ورکړی. په دغه ویره کې دی دوی بیا دا خلک اوس نوی دینی اردوز ده د نشي ده د خامخای سبيريږي په کوټه کې کسان ویني ول یو ارمي ولس نه پر خلاص کو بیا مشپالس نه پر خلاص کو اوس می ول ساتلس کاڅ خلاص کو دا ده اوس په اسلام آباد کې هم دلته راغلی مله سپران وزیر سره هم لم لاغان ته پر لکه مشنر سره هم نه شورور هم ته قیامت یو قائد حالتم جګړه روانه ده، دلته هم جګړه روان دوم تا ده پختنه وکولې چې موږ دلته مطالمین درې لکه شاګردانو زنانه او مردان خزانه لرو څلور زره معلمین لرو دیار لسو معلمین او ته تنخواه انیسیار ورکوي او 200 معلمین او ته تنخواه موږ ورکوو موږ دا خپل کوشش کوو چې پښتو فارسی عربي انګلیس ووایو زبان زکو او دلته افغانستان کتابونه راځي دلته د پاکستان حکومت هغه د افغانستان کتابونه نه پریدي بیا د موږ شخصي شروع کړی دي د مکتبونه یو زنانې ما پښتنه وکړه د لیپه دغه کې د اسلام آباد کې د درنیم زره تنخواه یې ده په کوټه کې پښتنه وکړه دی معلم تنخواه درنیم زره وي دی معلم تنخواه څلرنیم زره وي کتاب یې نوي کتابچې نوي د مقام کرایې نوي بجلی نوي ګیس نوي شی نوي نو افغانان باید موږ ټول دنیا او پاکستان ته احتیاج کوو او طالبان ورونو ته موږ حکومت ته احتیاج کوو او دنیا ته احتیاج کوو تاسو خو نور کم په ډبر ولې کم په ګیس ولې کم په وسلو ولې په چیمل تعلیم خو دې موږ آینده خراب پسو د تلويخ کاله د موږ آینده د دینان د ماشومان نه خرابوي چې ماشومان یو مکتب وایي ماشومان یو پارکیز دکی یو انګریزي دکی اردو دکی پارکیز دکی عربي دکی چې افغانان پوسی افغانان جنگ خلک دی روان ده ټول دنیا ته معلوم دی چې دی تعلیم نه د کړی کې تعلیم وکي یو سړی هغه تر یو مزله پورې ځان رسوي نو موږ د پاکستان په دې کې شکرګزار یو ازادي شي په ټول ملک کې چې په پاکستان کې ماجر او ته ازادي ورکړې شوی د دلته خیزوینم خیبر پښتونخوا ته زما اسلام آباد تر ادمه
کلاسیک کپدې ته لاندو وای اوس مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې سیاسي اړیکې یو څه ترنګلې شي لکه تر خم دروازه بند ده او هلته دواړه خواوته هم سربېره پر دې چې مهاجر بن پاتې دي د دوی هغه تجارتي مالونه بن پاتې دي او په دواړو هیوادونو کې قیمتي هم شوې ده د سیاسي اړیکو خړتیا ولې هلته چې بیا افغانان میشت وی دوی به یې پریکړي تاسو په دې اړه خبري ورسره کړی دي چې کچوري د بشريت موضوع او سیاسي مسایل سره بیل شي دا بخنوي
نه سبب ګوره یو خو خوره سیاست دا یو شی د یو ستړي او ستوندې او لزلي او سوچونه او فکرونه ناشته ولاړې دا پل سیاست سره اړه نه لري او تجارت له سیاست سره تړاو لري او مثال ماجر شراجي وراجي دا له سیاست سره تړاو لري
پښتنم دادا تدین صاحب کله چې د پاکستان او طالبانو اړیکې او څخړې پړې کې ګیل ته افغانانو باندې فشار راځي اوس ترخم دروازه بند ده د دوی خپل تجارتي او سیاسي اړیکې خړې پړې دي خو افغانان نیول کیږي په تیر څلور ساعتونو کې اوسل 50 کسان په کراچۍ کې نیول شوې دي زما پښتنه دادا چې په دغه حالت کې چې دغه دواړه حکومتونه ایستونځي سره رامخته کیږي فشار په افغانانو راځي تاسو ولې پاکستان حکومت ته دا یادونه نه کوي چې ستاسو د طالبانو حکومت سره ستونزه راځي فشار په افغانانو مراولې
نو به خور دا موږ ته معلوم ده چې د موږ سوزي ورسي دي په هر وخت کې بیا دې باندې اچوي د پاکستان حکومت یا د تورخم پر لارې باندې یا د چمن پر لارې باندې یا د بادینی پر لارې یا پر نور غلام خان بندر په دغه باندې چیرې دومره پاکستان باندې اچوي د پاکستان کالدار څونه ولاړه شاته نو موږ په دې نه یو خوښ چې پاکستان کالدار شاته ولاړ شي خو موږ کې پراته یو په پاکستان کې پراته یو نو دا بشدا تجارت څومره اضافه چې لکه تاسو مخکې مهرباني وکړه د لا سیاست به ار سی بي کله طالب سره کوي کبد دا یو شی دی یو د موږ سره یو ستونزې دي دا بل شی دی
بالکل ام دغه پختنه زما هم د چې تاسو ورته کلم د پاکستان چارواکو ته د یادونه کړی د چې دغه د افغانانو شالته میشت د موضوع د سیاست سره مګړوي
و دا خو خوره ګور د موږ د ربط او تامه ته ماجر کاټ را کړی د منی نه پر بارډر منی نه پر لارې منی نه په کوڅه کې منی نه په کلی کې منی نه په دښته کې منی نه په ماجد کې منی نه په مارکیټ کې منی نه په ماجد کې منی چې شي خورور ته را کړی د ټپالې شخص په لور کله موږ له تاسو سره بد کول که څوک موږ سیاسي سړی دی له تاسو سره بد کوي دغه موږ بد ورته وای او کته سیاسي اړیک سره کوي موږ ته بارډر بندوي زنانه بندوي ماشوم بندوي سپینری بندوي ملا بندوي خان بندوي فقير بندوي داشي بندوي نو مخ پدی جی باندې شلر وبر دواله تا ته معلوم ده افغان ده پښتانه شکر ده مسلمان دواله ملک ته مخ په دواله ملک ناراضه کیو انشاء الله دې دواله ملک ته اتفاق ورکړي الله دې دغه دې مخ ستړي او ستوند ختم کی
د
پنده درس کاله دې اورس پنه تپلی خو کړی دې چې اورس پنه تپلی نو خو دې اوس پنه یا به اورس پنه تپلی ورکړي یا به زمرم
مننه کور مدان تدین سپ تاسو به تر اگر زما پامیر سپ تاسو تر زم تاسو حمل تکلون کیږي چې دغه په تعلیمي مرکز لاره افغانانو ته خدمات وړاندې کوي هغه افغانان چې نوې درغلې دي دوی ته تاسو په کومه برخه کې مرسته کوي یا که څوک غواړي د خپل مخ کې تاسو غزین شرایط یاد کړل که تم ستونزې دي خو بیا هم د افغانان چې حل ته دي دوی څنګه کولای شي کولای دونی له تعلیم پاتې وي ستاسو دی مرکز ته څنګه درتلی شي سبت نام څنګه د چیرته یاستې په دې اړه کله ګوایست
زمونږه همیشه لپاره څومره افغانان چې د اوس راغلي دي یا مخکنی دي زمونږ دا ورته ویلي چې موږ څه قسمه کولای شو د خپل افغانان ورونو سره څه قسمه او خویندو سره څه قسمه کومک کولای شو په تعلیمي لحاظ چې هغه دلته څه مشکلات دي نو هغه بار بار موږ خپل نمبر دا ورته ورکړي چې تاسو موږ سره رابطه کوئ تاسو له موږ هدایت ترکول کو چې تاسو څنګه کولای شي په مکاتبو کې په شخصي مکاتبو کې حکومتي مکاتبو کې پونتونونو کې او په همداسې په کالجونو کې داخلي وکړي نو موږ دې لپاره ډېر څه کړي دي او کوي او اوس هم زه دا وایم که زما څوک آواز اوري نو کولای شي پامیر انسټیټیوټ بورډ کې ناصر باغ روډ باندې دي او څه مشکلات تعلیمي لحاظ باندې وي نو موږ دلته حاضر یو چې دې سره هر قسمه راهنمایي وکړو دویم دا چې دغه نوي کم مهاجرین چې راغلي یا زاړه چې کم دلته پخواني مهاجرین پاتې دي هغه د لپاره مونږه دوه قسمه دغه شروع کړی دي لکه دا اوس مونږه یو بیچ یو ګروپ د افغانانو فارغ کړ د شپږ سو افغانانو چې هغه کې نارینه او زنانه دواړه شامل وي چې هغه ته مونږه دا کم هنر دي لکه کمپیوټر ډیجیټل سکل آنلاین بزنس او همداسې ټیلرینګ بیوټیشن آرټ اینڈ کرافت پارلر دا خیاطي دا شینه زنانه اوس لپاره مونږ دغه شروع کړل او د نارینه لپاره کمپیوټر سکل دا شروع کړل دا زمي
مو تاسو په دې کې څومره په بخښنه سره په دې کې څومره فیس تاسو اخلي یا د کوم سازمان په مرسته باندې خدمات وړاندې کوي
زمون دوه قسمه دغه دي کورسز دي یو هغه چې هغه په فیس باندې او موږ فیسونه اخلو خو ډیر نهایت مکمل اخلو یو زمونږ داسې چې هغه مونږ د دې زنو خلکو په کومک باندې کو چې هغه فری دي لکه اوس دا ما ذکر وکړ شپږ سو شاګردان مونږ فارغ کړل دا اوس تقریبا 13 میاش چې هغه کې 300 انجونی وی 200 لکانو چې هغه دو فری د زنا انجونو لپاره زنانو لپاره خیاطي و د پالرو او کمپیوټر او د همداسې لکانو لپاره کم چې د کمپیوټر سکل او آنلاین بزنس او داسې نور لکه الکتریشن CCTV کیمرا ٹریننگ د دې لپاره چې موږ د دې جوګکو چې دې د خپل ګټه شروع کی او د خپل کور نه د خپل کار نه ځکه دلته په پاکستان کې حکومتي وظیفې یا په غټو ادارو کې وظیفې افغانانو ته دا ورکول ډیر مشکل بالکل ناشونی دي نن پیدا کیږي ورته نه ورکی ورته نو دی وجه موږ کوشش دا کو چې دې ته موږ دومره تیار کو چې دې د خپل لاس باندې یو هنر باندې دې ځان ته دا ګټه شروع کی او دا روزانه مشکلات او دغه حل کی باندې
پامیر صاحب کلونه کېږي د تیرې جګړې را پدې خو د شل کال شو جمهوریت او د اوس چې بیا طالبان واکمن دي زیاتره افغانان په پاکستان کې ژوند کوي او لدې وړاندې هم کړی دي دغه افغانان چلته درسونه ویل دي تاسو دا ونه کړ چې په اسانه دوی ته دندنه پیدا کیږي او یا نور کول کیږي د دوی نه هیڅ وګ نه دی بریالي شوی چې وکولای شي په پاکستان کې یا حد اقل په پیښور کې یو حکومتي بس تلار شي یا هلته کار وکړي دی افغان په صفت
حکومتي وظیفه خو بالکل سل په سلو کې ناممکن نه ده او بالکل امکان نه لري چې حکومتي وظیفه دی وکړي خو کم چې په پرایویټ شخصي مکتبونه دي لکه په پونتونونو کې یا په کالجونو کې هم داسې به کوي چې داسې چې تا په خپل تعلق باندې وظیفه اغستی وي هغه به اغستی وي کني د حکومت طرف نه یا هغه ادارې چې حکومت سره رجسټر دي او هغه خپل اسناد لیکي حکومت ته ټول د سټاف او د خپل پرسونل نو هغه کې هم ناممکنه ده. دلته صرف او صرف افغانان کولای شي چې کم شخصي خپل کارونه وي، خپل مکاتب وي، خپل کورسونه وي، یا خپل دکاندارانه دا شي نه وي، په دې کې وظیفي والی په حکومتي یا په پرایویټ سیکټر کې چې هغه مطلب لک ډیولپ سیکټر وي هغه کې ناممکنه ده او نه ورکی ورته.
او په ټوله کې دا افغانان چې اوس په پاکستان کې میشتي هغه چې لبخانه دی او دا اوس چې درغلي دي، دوی بیا په کوم برخو کې کار کوي؟
دی په مختلفو کې کوي. دلته دوه درې قسمه خلک دي، یو هغه چې بی تعلیم دي، یو هغه چې تعلیم یافته دي، یو هغه چې هغه دو بزنس کوي، کاروبارونه کوي. کوم چې بی تعلیم دي هغه خو هم د روزانه ډیلی او دغه شی نه کوي او ځانته یو څه رزق پیدا کوي. کوم چې تعلیم یافته دي هغه اکثر به د تعلیمي ساحو کې په پرایویټ پاکستانی هغه مکتبونو کې، هغه کورسونو کې، هغه انسټیټیوټو کې چې هغه لو لیول دي، مطلب د کوم چې د کالج نه کم دي مکاتب دي، هغه کې په شخصي تعلقاتو باندې ځان وظیفي تعلیم یافته خلکو پیدا کړی وي. او یو هغه چې بزنس کې هغه خو انټرنیشنل لیول باندې هغه ته خو بیا مسلې صدا څه خاص نشته کوي، هغه حکومت سره ټیک سودا شي نه کوي. خو زیات کم چې اوسط او لو لیول افغانان دي نو هغه ته په ډیر زیات مشکلات دي.
مننه کور ودان پامیر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. مخکې دین چې د ترکیه او ایران ستونزو ته ورستنه شو، په پاکستان کې به پاتې شو. هلته افغان خبریال میرویس خان زازه هم رسر مل شوی دی. زازه صاحب تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. له طالبانو لراته ګروسته په تیر دوه کلونو کې یو د افغانانو ډیره برخه چې پاکستان ته تللی ده او هلته د خپلې کیسونو د پروسس په تمه دغه خبریالان دي، تاسو کې هلته د افغان خبریالانو په ځنګل ډول هغوی شوې زی ختم شوې د کستون زی وان دیخنی را سره شریک کړي.
سلامونه اونیک خیلی اغلی سیال تاستا
مننه
دی بحث که بینوال درنو اوریدون تحیل دا چطول روغ جوڑو سی بلکل پا خیر دو کلن نورین که دی طالبانو بیا را تک سره زرگونا تنا افغانان بیا پا زنگری داغل خبریالان او دی بشری اخونو فالان او زین نور کدرون چلی افغانستان نکدوالی تر شوی دی پاکستان ته بیا په ډیر شمیر افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. دلته په پاکستان کې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. هغه دا چې اساسي ستونزه د دوی کله چې له افغانستان نه دې ته اړتیا کې راشي تر څو نسبتا خوندي ژوند ولري، پاکستان ته چې راځي نو هغه د ویزې په ترلاسه کولو کې بلا ډېرې پیسې ورکوي. هغه هم یا یې ترلاسه کړي په وخت سره، یا یې نه کړي ترلاسه، بل بیا چې کله پاکستان ته راشي دلته دادی بیل وړوال ہے او لبل خا دادی ویزو دی کمبی په باټه کې خصوصا خبریالان ډیر فون سره مخ دي، ځکه کله چې هغه ته په نارمال شکل دوی اپلیکیشن سبمیت کی یا غوښتنه دی تمدید دی ویزې ورکی، نو کومه میاشتو میاشتو نه کیږي یا پاری باندې دی رجیری باندې بل اخیدا دی کله چې افغانان ویزا هم ولري په غن زاینو کې دوی زورول کیږي یوازې د پیسو لپاره. زوایم چې دا ستونزې چې دوی سره مخ دي، بیا بل اړخ دی یونیسیاف سره هم همداسې خبريږي په خبرونو پر اخرونو کې منګلولو او ګورو خارپې تو چې مرستې راځي ولې د افغانانو سره په ډېره کمه پیمانه باندې مرستې کیږي. دا حال کې چې نور ګنډ شمېر هیوادونه ناورین له امله اول ته د ژوند د نه خوندیتوب له امله ویزې په خپله ورکوي، ولې پاکستان نه چې ویزې مونږ غواړو د پیسو په مقابل کې او د بشرپالنې هغه حس چې باید سره ولري دا لږ کم دی. او دلته د ویزو په شتون سره هم بیا دا خبریالان مونږ وار وار د دې اسلام آباد اسکلاب له خبری کړي دي، نشار لا تاسو سره خبری کړي
ولې سواب درته څو
می فایل تم دی رسیدلی زواب دا دی چې مونږه خبری کړي دي، مونږ خبری کوو حالات څنګه دي رسیدلو ده، ولې د دې تر څنګ به خبره دا ده کله چې د دوی لخوا همکاري نه تر سره کیږي په عین وخت کې همدغه افغانان دا د ویزی تمدید د یو څه پیسو په مقابل کې ترلاسه کوي، یا مثلا $100 ورکی یا $15,000 کلداری هغه کسان چې هغه کوي دوی دوی لپاره فورم د کوي او د ویزې د تمدید هغه وخت ورته اخلي، چې دلته باید اوسېږي استوګن اوسي، هغه بیا د پیسو په مقابل کې ترلاسه کولی شي. ولې هغه کسان چې موږ ورسره همغږي کوو د خبریالانو دپاره او د ټوله کې د نورو افغانانو دپاره، خو په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره چې دلته شته، د دې خبریالانو سره دا افغان خبریالان په اړیکه کې دي، ورسره بلد دي. تقریبا معلوم چی دعا کال کی نن سبا نن سبا افغانستان مستحق دی اته د سیاسان ومنګل د دلی دی او د دلی دی په جنیکي امکان چې دوی ارشیوی دی په جماعتونو کې شپې وي. نو دلتا تا ویل چې حتی د دې مرستو د مالی مرستو یا د ځای د پای دی وخت یا د خوراکي مرستو ډیر وادي وشو، ولې تر اوسه پورې نه واز د شي مرستې ونه شوي، بلکې ستونزې مخ په ډیرې دي.
مانه نزازې سب کور ودان لاندې به بیرته بیرته تاسو سره وګرځم. نو وس باور شو امین سب تامین سب سربیره پر دې چې دومره ستونزې افغانان ګالي په ټول ګاونډي هیوادونو کې، د افغانستان، ایران ګاونډي، پاکستان او همدارنګه هغوی چې په قاچاقي لار باندې اروپا ته ځان رسوي، په ټوله کې تاسو له هیواده بهر یاستې، دا وضعیت مو له نږدې کتلې دی، او هغه افغانان مو هم چې په دغه لار باندې سفر کوي کتلې دي. افغان ځوانان ته څه پیغام لري او څه ورنه غواړي چې په دغه شرایطو کې د هیواد کې پاتې شي او حالتای جوړ کړی کنه ارزی په دغه لارو باندې اروپای هیوادونو ته سفر کول لند راته وای.
مننه سیال خور، دا خو د سیده چې زمونږ د سیاسونو او زمونږ د افغانستان کې د مرکزی دولت جوړول او رسمي شناسي او دغه سي نړیوالو سره د روابط او دغه سي د تجارت د بیا رغونې کارونه دغه پوری تړلې دي، یعنی سیاسي اړخ لري دغه. که زمونږ په هیواد کې یو هغه د چا خبره عامه شموله دولت یو مرکزی نظام یو اساسي قانون جوړ شي او ټول هیوادوال ټول ځوانان په دغه دولت کې یا حکومت کې ځان وګوري او برخه پکې واخلي، نو په هغه صورت کې به ځوانانو ته یو تکیه برابر شي او یو فکر به ورته رامنځته شي، عمل ته به پاتې شي او خپل ژوند به مخې ته ویسي. هیڅوک نه غواړي چې په دغه سختو لارو باندې راشي، خو بیا هم زه هغه ځوانانو څخه غواړم چې بدیلی لارې شته دی، په نورو لارو باندې کوشش وکړي، په هغه لارې چې قانوني دي په هغې باندې کوشش وکړي، چې ځان نورو مملکتونو ته اروپایي همدغسې ترکیې همدغسې نورو هیوادونو ته ځان ورسوي، هلته خپل هغه ژوند مخکې ویشي، کاروبار وکړي، مسلک زده کړي، ژبه زده کړي او بیرته خپل هیواد دپاره کوشش وکړي، او خپل هغه مسلک چې کوم لري هغه باید بیرته په خپل هیواد کې وکاري. که څه هم اوس حالات داسې نه دي، خو بیا هم انشاءالله امید لرو چې حالات به ښه شي او وطن به جوړ شي، دولت به جوړ شي.
مننه کور ودان. اغلی کاکړ، تاسو مرته لنډ خپل پیغام وای. پاکستان کې تاسو شپې ورځې تیرې کړې، وضعیت مل نږدې وکتلو، هغه خبریالانې، هغه کسان او په ټوله کې هغه پیغلې چې په دې تمه چې دوی به وکولای شي په پاکستان کې حداقل د افغانستان د دغه بندیزونه نه لري هلته یو ښه ژوند ولري، تاسو ورته څه پیغام لري؟ فکر کوم چې اغلی کاکړ ټلیفون بیا قطع شوی دی. تدین صاحب، تاسو ته راځو، تاسو ته د یونیسیار او همدارنګه د افغانانو د وضعیت په اړه باندې وایي، دا دومره ستونزې افغانان څخه بې کلونه کېږي چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، خو بیا هم په زرهاو افغانان د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته حداقل وکولی شي او کار وکړي او کورنۍ ته پیسې ولیږي افغانستان ته، یا د دې لپاره چې دوی خپل هغه کیسونه پروسس کیږي پاکستان کې مشت کېږي. د افغانانو د غوښتنه څه ده چې په خپل وطن کې پاتې شي او که پاکستان ته لاړ شي، تاسو ورسره څه مرسته کولای شي؟ لنډ راته وایي.
خبره دا ده خوري چې موږ اول غواړو چې په افغانستان کې خپل کور، خپل خلک، خپل کوڅه، خپل دښته آباد کړو. که څوک خپل دښته نشي آبادولی او بیا راځي و پاکستان ته، زموږ خلک ډېر روان دي، یو خو ډېر روان دي چې هلته کاروبار نشته، بل دا د طالبانو له ویرې یو څه کسه دلته راغلي دي، درېیم بیا زمي دي یخنی په اسد کې تقریبا په لکاو کسان دلته راځي. بیا تا ته معلومه ده په هغه حکومت کې هم داسې ډاکترانو لکه د زړه بیماري، د معدې بیماري، نرو د هډ بیماري، داسې دي بڑی کی بیماری دس نور بیماری بھی سیاغا بکلاچی یا پنجاب یا بل جے تکرو اگ بدی مرضی لاشا تا پاکستان یو کلا ہر سڑی بس سر بھائی درے لاکھ روپی تر دیا لسو لاکھ روپی لاما لے وہ سڑی گلی دلی سیاغا کندار راغل یو کلاچی تتو نو دی مرضی تا شت پنجی ار سڑی سی خپل پلار یمنی کی خپل مور مری بیا دی روپی قرضوی هم مری هم دا ټولی په پاکستان خرڅیږي خو د پاکستان پلس یې نشي نو زه ټول افغانانو ته دا اخیری پیغام پاته کوم چې د اسلامي حکومت ته د طالبانو یو پنځه ورځې لس ورځې یو شپږ میاشتې انتظار وکړي هغه به خامخا دا سختي کوي چې په افغانستان کې یاري امن راشي بیا به په افغانستان کې هم ګډون حکومت جوړیږي هم به قانونی حکومت جوړیږي هم به هر څه جوړیږي او چې پنځه ملته دی اداري فساد ورکو تا ته معلوم دی چې د مخکې حکومت یو ډیر فساد و چې د رئیس جمهور اختیار نه و د وزیر اختیار نه و د والی اختیار نه و د ولسوال اختیار نه و د قومندان اختیار نه و د هیچا اختیار نه اوس خو دومره ازون په افغانستان کې
تدین صاحب که یوازې په همدې باندې تم شو که سیاسي مسایل نه تیر شو لنډ په همدې باندې تم شو هغه افغانان چې درځي تاسو ورسره څه مرسته کولی شئ لنډ راته ووایئ چې وخت کم ده
داسې موږ دا مرسته ورکولی شو چې اوس ماجر کارتونه دي موږ شروع دي ټوکن شروع دي ټوکن ورکوو هر سړي ته چې هغه په پاکستان کې خپل ژوند وکوي او خپل زندگی وکوي په افغانستان پاکستان کې او د پاکستان په سیاست کې لاس ونه نوکي پاکستان ته بد نه وایي موږ یې ملګري یو نو ډېر مننه آزادۍ راډیو ډېر مننه
کور ودان له تاسې مننه ژوندي اوسئ پامیر صاحب تاسې ته راځم لنډ کې راته ووایئ افغاني کورنۍ چې هلته میشتې دي یو ځل بیا که ورته په ځانګړي ډول جونو ته چې دوی نشي کولی زده کړو ته په افغانستان کې لاسرسی پیدا کړي په پاکستان کې سربیره پر دې چې ستاسو دغه مخکې مو معلومات وړاندې کړل ستاسې مرکز ته درتلی شي نور دوی چیرته زده کړه کولی شي لنډ راته ووایئ
دی په پاکستانی ټول مکاتبو کې دلته افغانانو مکتبونه شته په پېښور کې په ټول پاکستان کې شته افغاني مکاتبو د انجینوم فعال دي او د لکانو فعال دي او ټول رجستر دي د افغان کنسولیټو سره دی کولای شي ټول افغاني مکاتبو کې سبقونه وي همداسې که دینه علاوه دی کولای شي ټول پاکستانی مکاتبو پورې تر لسمه پورې ټولو کې کولای شي چې دوی تعلیمونه وکړي هیڅ قسمه مانعات ورته نشته او نه څه پابندیانې په دې باندې شته او نور د دین علاوه دا خو اکیډمیک تعلیم دی دین علاوه نور کورسز او دا شینه شارټ کورسز فنی تعلیمونه دا خو هر ځای کې دی کولای شي خو په اکیډمیک نه تعلیمي مکه دغه کې په مکتب کې دی په هر یو مکتب کې تر لسمه پورې تلی شي او هیڅ قسمه مشکل ورته نشته او نه څه پابندي او ممانعات پی باندې
کور ودان کور ودان شنده اوسې پامیر صاحب زازای صاحب تاسو ته مرزم پلنډو کې د خبريالانو وضعیت مورته ویلي هغه خبريالان چې له هم په افغانستان کې پاتې دی او سونه نور هیوادون ته چولی دی یو څه لنډ ځوابونه تر لاسه کړی دی او له هم ورته وای چې منتظر پاتې شي او غوښتنه ونه کړي چې پاکستان ته ورشي دا خبريالانو ته مو ورنه غوښتنه مو څه ده او کچیرې د پاکستان پر ځای باندې هغوی ته بل آپشن یا بدیل ورکول کیږي څه ویل ورته غواړي چې دوی د پاکستان پر ځای باندې بل هیواد غوره کړي کنه
ډیر مننه زه فکر کوم هغه خبريالان چې اوس په پاکستان کې پاتې دي او د ستونزو سره مخ دي او کیسونه لا هم پته مدي نړیوالو سازمانونو سماح او د هغو دپاره د هغو خپله غوښتنه همدا ده که چیرې پاکستان ته راوستل کیږي یا کوم بل هیواد ته خو اړینه دا ده چې هغه د دوی مسؤلیت سازمانونه په غاړه واخلي او کله چې دوی وغواړي دوی خو که چیرې د دوی غوښتنه سړی د دوی غوښتنې ته وګوري نو دوی خو هغه د ژوند د خوندیتوب لپاره چې هر هغه آپشن چې د دوی لپاره مناسب وي او د دوی ژوند ورسره خوندي کېږي دوی هغه مني ولې تر ټولو اوس هغه اسانه لاره او نږدې لاره پاکستان دی بیا د دې تر څنګ چې سازمانونه باید مرسته وکړي د پاکستان حکومت نه غوښتنه دا ده زما او د ټولو افغانانو نه یوازې خبريالانو بلکې د ټولو افغانانو چې دې خواته یا د تداوی لپاره راځي او یا هم دلته راځي د کیسونو د پروسس لپاره چې باید په ویزو کې لږ څه نرمښت راولي اسانتیاوې رامنځته کړي هغه د ویزو لوړې بیې راټیټې کړي او د ویزو په ورکړې کې اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو په اسانه وکولی شي ویزې ترلاسه کړي ځکه یو خبریال کا پنځه کسه کورنۍ ولري نو هر ویزه چې $900,000 اخلي نو دا په دې اوسنی حالت کې ډېرې غټې پیسې دي چې دا هر څوک د دې توانایي نه لري
مننه کور ودان ژوندی اوسئ زازی صاحب په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس خان زازی همدارنګه په پاکستان کې افغان یو افغان چې هلته کلونه کېږي ژوند کوي او هلته یو اکاډمي مرکز یې درلوده نور محمد پامیر او همدارنګه په پاکستان کې د افغانو د مهاجرو افغانو د ادارې د مشر تدین خان تاریخي او په پاکستان کې مشتي افغان کې دوالي اخلي مختلفي کا کړنه نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خې چاري
مسافر یم مسافر یم Safari, yeah.